د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن شنبه ده د 1400 وکال د جدید میاشتې نه وشتمه ده چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې 19 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو او دا رپورټونه هم لرو چې حنیف اتمر د جمهوري ریاست لپاره نوملیکنه وکړه، خپل مرستیالان یې اعلان کړل. په لوګر کې د نجونو دپاره په ژمي کې د زده کړو کورسونه جوړ سوي. د دې او نورو رپورټونو تر څنګ لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تاسو وایي.
د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس رئیس میرمن نانسی پیلوسی ویلي چې افغانستان ته په یوه تجارتي الوتکه کې د سفر پلان ځکه فسخه کړ چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې له مخکې ناراض افشا کړ. د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دویمې سرمشریزي غونډې امکانات زیات شوي او د بشري حقوقو نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ وای چې تیر کال د افریقا د نیمه وچې په څو هیوادونو کې د بشري حقوقو په حساب بدتر کالو. د خبرونو تفصیل د امریکا د استازو د مجلس رئیس نانسی پلوسی او ورسره ملګري لوړپوړي هیئت افغانستان ته په یوې ملکي ترانسپورټي الوتکه کې د سفر پلان فسخه کړی دی. د میرمن پلوسی مطبوعاتي دفتر د جمعې پر ورځ په بیان کې ویلي دي چې افغانستان ته دا سفر ځکه فسخه کړ چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ورلومبه د دغه حساس سفر په اړه معلومات افشا کړل او افغانستان ته د سفر کولو پر مهال په فوق العاده توګه د امنیتي خطر په اضافه کولو کې مرسته وکړه. د پلوسی دفتر ویل چې په تجارتي الوتکه کې افغانستان ته د سفر نه کولو پرېکړه د هغه امنیتي خطر پر وړاندې کړې چې د امریکا د خارجه وزارت په تازه ارزیابۍ کې ذکر شوی. ټرمپ د کانګرس رئیس ته د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته د یو لوړپوړي هیئت په مشرۍ د سفر لپاره د هوایي قواو له الوتکې نه د استفادې کولو اجازه ورنکړه. ټاکل شوی وه چې هیئت په پوځي الوتکه کې د پنځشنبه په ماښام لومړی بروکسل ته ورسیږي او بیا له امریکایي عسکرو او قوماندانانو سره د ملاقات په خاطر افغانستان ته سفر وکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د جمعې په ورځ په انقره کې د امریکا د جمهوري ګوند یو لوړپوړي غړي سناتور لینزی ګراهام سره د ملاقات په وخت د سوریې په سر د امریکا او ترکیه ترمنځ راپورته شوي اختلاف نظر او تشنج د کمولو په اړه خبرې کړي. ترکیه د سوریې په شمال ختیځ سرحد کې خپل عسکر اچولي او د وای پی جی په نوم د کوردانو د یوې ملیشې د وسلوالو په خلاف د نظامي عملیاتو د پیل کولو ګواښ کړی. د وای پی جی وسلوال چې ترکیه ورته د ترورستانو په نظر ګوري په سیمه کې د امریکا نږدې انډیوالان دي او په سوریه کې تیر کال د اسلامي دولت یا داعش په خلاف په جنگ کې د امریکایي ځواکونو سره له نږدې نه همکاري کړې وه. ګراهام چې د سنا د مجلس د خارجي اړیکو د بودیجې او د بودیجې د اختصاصولو د مقتدرو کمیټو غړی دی په تیرو شپږو میاشتو کې انقرې ته دا دوهم سفر و. چیړونکي فکر کوي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د ښو اړیکو په وجه د ترکیې حکومت تود هرکړی وکړ. اسلامي دولت یا داعش د سوریې په شمال په شمالي ښارګوټي منبش کې پر امریکایي عسکرو د نور مرګانیو حملو د سرته رسولو ژمنه کړې. د اسلامي دولت ډلې دغه ګواښ په منبش کې په دې هفته کې د هغه مرګاني برید په تعقیب کړی چې 4 تنه امریکایان او 15 تنه ائتلافي عسکر پکې ووژل شو. داعش د نبا په نوم په خپل خبري لیک پاڼه کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي تر څو چې په منبش کې د شریعت حکمراني نه راغلي د مجاهدینو حملې به جاري. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اتمی چارو لپاره د شمالي کوریا د لوړپوړي هیئت د رئیس سره د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړ. د ملاقات هدف دا و چې شمالي کوریا دې ته وادار شي چې له خپلو اټومي وسلو نه صرف نظر وکړي. د شمالي کوریا سره د جمعې په سهار په واشنگټن کې د امریکا د خارجه وزیر مایک پامپیو سره هم ملاقات کړو، خو پامپیو له ملاقات نه وروسته د ملاقات د جزئیاتو په اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. توقع ده چې نن د شنبې په ورځ به د واشنگټن ډي سي په شمول د امریکا په غټو ښارونو کې په زرهاو ښځې د ښځو د کلني مارچ یا لاریون د ورځ د لمانځلو په موقع احتجاجي مارشونه وکړي. په زرګونو ښځې چې د امریکا له مختلفو ایالتونو نه راغلي دي په واشنگټن ډي سي کې د یو غټ مارچ لپاره راټول شوي دي. دوی به د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل مخې ته سبا راغونډ شي. د بشري حقوقو د سار نړیواله موسسه یا هیومن رایټس واچ وای چې د 2013 میلادي کال په افریقا کې د بشري حقوقو په حساب تر ټولو بدتر کالو. دغې نړیوالې موسسې په ځانګړې توګه په دوو افریقایي هیوادونو زمباوي او د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د بشري حقوقو خراب وضعیت ته اشاره کړې او په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. په خپل تازه رپورټ کې د بشري حقوقو د کارپوهانو د څېړنو په استناد لیکلي دي چې د بشري حقوقو په ارتباط په دغو دواړو هیوادونو کې تیل کار کومې ستونزې چې موجودې وي سکل هم پر خپل حال پاتې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. پام وکړئ رپورټ ته. د افغانستان د 1498 لمریز کال د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې بهیر دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي. تر اوسه جمهور رئیس غنی او د دغو ټاکنو لپاره خپل نوم نه دی لیکلی. ارګ وایي چې ښاغلی غنی په راروانو ټاکنو کې امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو دپاره د نوماندانو د دوبلیکلي بهیر دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي. خو تر اوسه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون یو شمېر احتمالي نوماندانو دوبلیکنه نه ده کړې. د افغانستان د ټاکنو سارې ادارې دا ګڼي چې د نوماندانو په دوبلیکنه کې د ځنډ یو علت کېدای شي د جمهور ریاست په ټاکنو کې د نوماندانو د مرستیالانو غوره کولو مسله وي. د پیپا په نوم د آزادو او عادلانه ټاکنو سارې ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د جمهوري ریاست نوماندانو ته د خپلو دوه برسیالانو د غوره کولو مسله په یوه ډېره ستومانه مسله بدله شوې ده.
سو دلیل په دې کې مطرح دي. اول دا ده چې د دې تیرو حکومتونو تجربه د معاونینو برخه کې هغه هم د بحث وړ ده. هر څوک چې ځي یو ټکټ کې د معاون په توګه باندې غواړي چې ډېر امتیازات ترلاسه کړي، دوم څوک چې غواړي ځان ته معاونین پیدا کړي، په هغې کې څو معیارونه دي. څوک ډېر ځای ترلاسه کولی شي، هغه کولی شي په ټولنه کې ښه وجهه ولري، نړیوال ټولنه له هغه سره کوم مشکل ونه لري. په عین حال کې هغه دومره ډېر یکه تازه نه وي چې بیا سبا ته د کاندید له ستونزو سره مخامخ کړي او وخت ته رسېدو څخه وروسته بیا نوي چیلنجونه را پیدا نه کړي.
ښاغلی رشید وایي دا ځل د مرستیالانو مارکېټ د نوماندانو لپاره یو څه په قیمت تمام شوی دی. او هغه کسان چې د نوماندانو په ډله کې راځي، هغوی هم کوښښ کوي د هغه ټاکنیز ټکټ سره یو ځای شي چې د بریالیتوب چانس یې د نورو په نسبت زیات وي. د رپورټونو له مخې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د 1498 لمریز کال د چګاښ د 18مې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو ډېرو احتمالي نوماندانو په تېرو څو اونیو کې په پرله پسې ډول د خپلو مرستیالانو د غوره کولو لپاره پراخه سلا مشورې کړي دي. د افغانستان ریاست کې یوې سرچینې د دوب دغه خودو په شرط امریکا غږ اشاره راډیو ته ویل چې پر روان ټاکنو کې د لوبړي برسیل د څوکۍ د نوماندۍ لپاره د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند سره د جمهور رئیس غنی د اوږدو سلا مشورو وروسته جمهور رئیس غنی پریکړه کړې چې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د جمهور ریاست په ټاکنو کې د خپل لوبړي برسیل په توګه ونوموي. تر اوسه پر روان ټاکنو کې نهه نوماندانو خپل لوبونه لیکلي. په دې نوماندانو کې عبداللطیف پدرام، محمد حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، نورالحق لوبی، زلبی رسول، شهاب حکیمی، فرامز تمنا، عنایت الله حافظ او محمد حنیف اتمر شامل دي. محمد حنیف اتمر د جمعې پرست د خپل دوه برسیالانو محمد یونس قانونی او حاجی محمد محقق سره د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته د دوبلیکلې لپاره تللی و. هغه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته د تللو وړاندې په یوه غونډه کې د خپل برسیالانو سره یوه سیاسي موافقه هم لاسلیک کړه چې په کې د اساسي قانون د لوی جرګې له لارې د افغانستان ریاستي نظام د نیمه ریاستي نظام ته د اړولو په اړه موادو ته ځای ورکړل شوی دی. خاغلی اتمر ویل که ټاکلې وګټي د ریاستي نظام به وساتي، خو په څنګ کې به د صدارت څوکۍ هم رامنځته کړي. هغه د دې علت د اجرا ریاست د تشکیلاتو څخه چې هغه په اوسني نظام کې د دوه سري حکومت په توګه یاد کړ ژغورلو ښودل.
موږ وویل چې د نظام پرست کې مشورتي عالي شورا رامنځته شي. موږ وویل چې د خلکو د ښه خدمت لپاره په ولایاتو کې اداراتو ته واک ورکړو. هغه ادارې چې واک ونه لري د هغې څنګه خدمت غواړي؟ دا د نظام بدلون نه دی، دا د نظام اصلاح او د نظام تقویته او د نظام ساتل دي.
د خاغلی اتمر وړاندې محمد یونس قانوني هم په دې مسله غږېدلی و او د خاغلی اتمر سره د یوځای کېدو یو څه دلیلي هم دا بللی و. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د جمهوري اسد د نوماندانو دوبلي کلي لپاره روسي ډیټا یکشنبه ورځ ښودلې ده او ویلي دي چې دا کمیسیون به د دوبلي کلي موده ونه غځي. د کمیسیون د وایز براسیل زبیح الله سعادت امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې د یکشنبه ورځ وروستۍ ورځ ده.
به همدغه وروستۍ نیټه ده او موږ غوښتنه هم د ټولو نوماندانو څخه همدغه ده چې ولسمشرۍ ټاکنو ټاکنو ته احترام وکړي او په همدغه ټاکلې موده کې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او رسمن د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره ځان سره.
خو د پیپا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د دې ټی غځول د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون په صلاحیتونو کې راځي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د جمهوري اسد روان ټاکنو لپاره د دوه ښځو په ګډون لاویا زیاتو احتمالي نوماندانو دغه کمیسیون څخه د دوبلي کلي په اړه معلوماتي مواد ترلاسه کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د آسیا بنسټ په لوګر کې د سلګونو ښځینه زده کوونکو لپاره د ژمي په رخصتیو کې د وړیا زده کړو زمینه برابر کړې ده. زده کوونکي او ښوونکي دا فرصت خورا ګټور بولي. نور حال زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي په رپورټ کې واوري.
د لوګر د مرکز پلي عالم اوسیدونکو لیدا په هغه ژمني کورس کې د ساينسي مزامینو په زده کړو بوخته ده چې په دې ورستیو کې د آسیا بنسټ له لوري د لوګر ولایت د خزینه زده کوونکو لپاره جوړ شوی. لیدا وایي چې په ژمي کې د زده کړو د برابر شوی فرصت په دغه ولایت کې بي ساری دی. د هغې په وینا مخکې به د ژمي په رخصتیو کې په کور ناستې وي، خو سه کال به د ژمي له رخصتۍ پوره ګټه واخلي. هغه وایي چې دا کورسونه دوی ته ډیر ګټور دي ځکه راتلونکي کال ته پوره چمتووالی نیسي. دا ډول کورسونه له دې کبله ډیر اړین دي چې زیاتره کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نجونې شخصي کورسونو ته لاړې شي. د ژمي درې میاشتنۍ رخصتۍ راتلونکي تعلیمي کال ته د چمتووالي ښه موقع یادېږي. خود لوګر خزینه زده کوونکي ځکه له دې فرصت نه بې برخې وي چې کورنۍ شخصي کورسونو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د یاد کورس یوه تنه ښوونکي انیسا بها وایي چې دا ډول لنډمهاله ښوونیز پروګرامونه سربیره پر دی چې د زده کړو د فرصت ضایع کېدو مخه نیسي، د نجونو زده کړو ته د کورنیو د توجه سبب هم ګرځي.
از طریق ملایمامای مساجد، از طریق
انیسا وایي چې د جمعتونو له ملا امامانو او نورو باروسوخه کسانو سره ناستې لري او له دې لارې هڅه کوي چې خلکو ته ذهنیت ورکړي تر څو خپلې نجونې په ښوونځیو کې شاملې کړي.
دخترایی که در خانه هستن شامل مکتب بکنن.
د لوګر د پوهنې ریاست ویان شپور عرب وایي چې آسیا بنسټ د پل عالم تر څنګ په درې ولسوالیو کې هم ژمني کورسونه جوړ کړي. د ده په وینا په دې ټولو کې 400 نجونې زده کړې کوي.
په مرکز پرلم کې بیا منې د انجینرو پولیسا کې د ممدغه ولسوالۍ د ممدغه د انجینرو پولیسا کې د بریک براک ولسوالۍ د بریک راجان د انجینرو پولیسا کې او د غراز د خوخی د ولسوالۍ د خوخی د انجینرو پولیسو کې جوړ شوی.
د لوګر یو تن مدني فعال متي ولا سرور د ژمنې زده کړو دغه فرصت اهمیت ته پکاتو سره اړینه بولی چې د لوګر په هغه نور ولسوالیو کې هم د خزینه زده کوونکو لپاره ژمنې کورسونه جوړ شي.
خواهش ما از آسیا فاوندیشن
آسیا بنسټ نه مغوښتنه داده کچېری د لوګر په ټولو ښوونځیو کې د نجونو لپاره دا ډول ښوونیز کورسونه جوړ شي، دا به ډیر ګټور تمام شي.
خیلی خوب خواهد بود.
د ارقام له مخې د 1990 ښوونیز کال په اوږدو کې 50,000 نجونې د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې ښوونځیو ته تللې. دا شمیر د لوګر د ټولو زده کوونکو له جملې څخه سب باندې 30% جوړوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدر مون اوریدونکو، اوس په مخړی د مرکیته تاریخ پو حاجی ولی محمد په دې باور دی چې افغانستان په خپل وخت کې یو پیاوړی امپراتوري و. د افغانانو ترمنځ بی اتفاقي او د وخت د استعماري قدرتونو پټې توتیې د دې سبب سوې چې د احمدشاه بابا له وفات څخه وروسته دغه امپراتوري دړه وړه سي او افغانستان خپل اصلي خاوره هم له لاسه ورکړي. ولی محمد دغه خبره زموږ د همکار سید سلیمان شاه سره په مرکه کې وکړه.
اجي صاحب، که د افغانستان د چارو د یو څېړونکي او تاریخ پوه په توګه موږ تاسې نه دا تپوس وکړو چې د بشر په تاریخ کې امپراتوریګان راغلي دي او تللي دي، خو د افغانستان د امپراتورۍ د زوال په باب مختلف عاملونه تاریخ پوهانو ذکر کړی دي. ستاسې په نظر د زوال مهم داخلي او بیرونی عوامل څه وو؟
مننه. د افغانستان د امپراتوري د احمدشاه بابا په مخکشي چې کوم امپراتوري جوړ شوی و،
بله،
هغه په باندنیو عواملو کې خو په دې شک نشته چې انګریزان و، خو تر ټولو لوی عامل چې و هغه په خپله داخلي مشکلاتو لو، چې د احمدشاه بابا تر وفات وروسته د ده زامنو سره وخوړل، د هغه بعد تر زمانشاه پورې، د ده د لمسی زمانشاه پورې لا دغه امپراتوري په خپل ځای پاتوله، د هغه وروسته د ده په ژوند کې چې دی بیا زنداني شلو د اکا د زامنو د ورونو د لاسه، نو دغه بدبختي خو داخلي عوامل و چې ورته پېښه شوله. خو زه چې ورته ګورم یو بل عمده عامل دا دی چې افغانان د احمدشاه بابا د مخه یا وروسته د امیر امان الله خان در دوره، د خپلواکۍ در دوره پورې، دغه وختو کې دغه د ریاستي اډانه چې ورته وایي سپېڅلې توجه خاص نه ده شوې، افراد پیاوړي ول، یو قبیلوي یا قومي دولتونه به جوړېدل، خو دا امیر امان الله خان وروسته و دغه بلکې د امیر شېر علي خان د دوره څخه و دا ریاستي اډانه ته توجه شوې و. د امیر امان الله خان په دور کې قانون شتون پیدا کړ په افغانستان کې، نو لوی عوامل دغه دي چې ادارې کمزوري وې، افراد پیاوړي ول، او داخلي بې اتفاقي وله، چې داغه د وټ څخه انګريزانو دا چانس پیدا کړي چې د ایست انډیا کمپنۍ چې د سوداګرۍ په مخه په هندستان کې ځای پر ځای شوی وله، هغه جنگي بڼه واخیستله او افغانستان یې درې جنگونه یې پر تعمیل کړل، او د افغانستان هغه امپراتوري یې دړي وړي کړل.
کله چې موږ د تاریخ پاڼو ته ګورو، عثمانیانو امپراتوري سقوط وکړ، د برېټانیې امپراتوري سقوط وکړ، د تزاریانو امپراتوري سقوط وکړ، پخوانی شوروي اتحاد هم سقوط وکړ، خو دوی خپل اصلي خاوره وساتله، ولې افغانستان ونه شو کړی چې لاقل خپل بومي خاوره وساتي؟
په دې کې داخلي او باندني عوامل فکټرونه دواړه برخه او شتون لري،
بله،
نو هغه داخلي مشکلات، داخلي مشکلات دا سول چې جنگ پر افغانانو د دې د اتفاقي د لاسه وروته پلسلو، بیا انګریزانو په منظم شکل کې د دې سره د جنگونو ولړی ته دوام ورکړي، که څه افغانانو په لومړي او دویم او دریم جنگ کې بریالیتوب لاسته کړی دی، خو په هر جنگ کې بیا ډېر خاوره د لاسه ورکړې ده. د اوربند د تړون پر مهال باندې دغه خاوره څخه د وخت حکومتونه لاس پر سر شوي دي، هغه داخلي مشکلات هم ولا هغه نسو کولای چې جنگونه هم وکړي او خپل خار هم وساتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او د هم نړیوال رپورټونه. هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څارنې موسوای په درسته نړۍ کې خلک د مستبدانو د سرغړونو سره مخامخ دي، او د بیزغمه ولسپالانو په خلاف فشار راوړل کیږي. دغه موسسه په خپل کلنی رپورت کې وایي 2013 کال په لویدیځو دیموکراسیو او هم دغه راز په هغو هیوادونو کې چې په عنعنوي توګه حکومتونه کنټرولوي د استبداد په ضد تمایل ولید. اکثره وخت دغه ډلې له دې لپاره منظمې کیږي چې په نورو هیوادونو کې د خلکو د بشري حقوقو ملاتړ وکړي. د امریکا ژغ خبریالې زلیتی کاهوک په دې باره کې دا رپورت رالېږلې دی.
په سلګونو احتجاج کوونکو د پنجشنبې په ورځ د سوډان په پایتخت خرطوم کې د جمهوري ریاست د ماڼۍ په لور روانو، د ازادۍ، سولې او عدالت شعارونه ورکول، او د جمهور رئیس عمر البشیر د استعفا غوښتنه کوله. بشیر په 1999 کال کې په نظامي کودتا کې قدرت ته رسیدلې و، او له هغه وخت نه را په دې خوا په هیواد باندې په زور حکومت کوي. د هیومن رائټس نو واچ غړی کینت روت نو وای:
If you're an autocrat, it's very convenient to violate human rights. It's the way you stay in power. It's the way you fill up your bank account. It's the way you pay off your cronies. So there are reasons why governments want to violate human rights.
که یو څوک مستبد وي ډیر اسانه ده چې له بشري حقوقو نه سرغړونه وکړي. دا په قدرت کې د پاتې کېدو طریقه ده. دا د یو چا د بانکي حساب د ټکولو طریقه ده. دا خپل ملګرو ته د پیسو ورکولو طریقه ده. ځکه نو همدا دلیلونه دي چې ولې حکومتونه غواړي له بشري حقوقو نه سرغړونه وکړي. د بشري حقوقو د څارنې موسسه څرګندوي چې په ملیزیا او مالدیوز کې ریا ورکوونکو خپل صدراعظمان له قدرت نه ایسته کړل. د ارمنستان صدراعظم د پراخو احتجاجونو په وخت کې استعفا وکړه او ایتوپیا د ولسي فشار له مخې ظالم او استبدادي حکومت لري که او ځای داسې صدراعظم ونیوو چې پراخه اصلاحات یې پیل کړل. په لویدیځو ډیموکراسیو کې په زور سره حکومت کول ګران دي، مګر د مهاجرو د پراخه بهیر په ګډون ځینې بین المللي پرمختګونه د ولسپالۍ محرک شلو او د هنګري د صدراعظم ویکتور اربان او د پولنډ د جمهور رئیس اندرزیچ دودان په شان مستبد مشران را میدان ته کړل. د دغو دواړو هیوادونو خلکو هغه څه ته عکس العمل وښودو چې دوی ورته په ازادیو باندې حملې وایي. په امریکا کې ری ورکوونکو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د سیاست نه د ویرې پالیسۍ رد کړې. کینت روت بیا وایي،
If you look around the world, there is pushback at the popular level, too. I mean, even in the United States, the midterm elections were a big rebuke to Trump's divisive policies. So a lot of this is bottom up, but
که یو څوک درسې نړۍ ته نظر واچوي، حتی په امریکا کې ولسپالۍ پر شا تمبول شوې ده. د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د تفریقې اچولو پالیسۍ رد کړی شوې، ځکه نو ډېرې له لاندې نه پورته او له پورته نه لاندې راغلل. داسې حکومتي مشران هم شته ده چې وایي ډیموکراسي، بشري حقوق او د قانون حاکمیت دغه ټول ښه دي. د سعودي د لیکوال جمال خاشقجي د وژل کېدو نه وروسته المان، ډنمارک او فنلنډ په سعودي عربستان باندې د وسلو خرڅلاو بند کړ، مګر ټول خبرونه ښه نه دي. په دغه راپورټ کې راغلی دي په چین کې له بشري حقوقو نه سرغړونې زیاتې شوې دي، چې څه باندې 1 میلیون یغور مسلمانان په اصطلاح د بیا روزنې په نامه کمپونو کې اچول شوي دي. کینت روت نه بیا وایي،
Now, you know, if any other country were doing this, it would be an outrage. But China, because of its economic clout,
وس که هر یو هیواد داسې وکړي نو دا به یو سپکاوی وي، مګر چین د خپل اقتصادي څپېړې په علت دغه کار ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو د څارنې موسسه وایي په سوری، یمن، میانمار او نورو هیوادونو کې جنجالونه مستبد واکمنان په دې قادره کوي د هغو ملکیانو په خلاف د عام قتلونو مرتکب شي چې په جنګ کې ګیر پاتې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو او د بخښنې نړیوالې ادارې د اروپایي هیوادونو هغه پریکړه د شرم څخه ډکه ګڼلې چې ویلي دي د غیر دولتي سازمانونو کښتیو ته به اجازه ورنکړي چې په بهر کې ژغورل سوي مهاجر د دوی هیوادونو ته ورولي. دغه ادارې وایي چې د اروپایي هیوادونو دا کار د مهاجرینو ژوند په خطر کې اچولی. د امریکا غږ د خبریال هنري ریجوال د رپورټ خلاصه عاشق الله رحیم زی لولي.
دا د هغه کښتۍ غږ دی چې شاوخوا 50 مهاجر پکې سپارول او په بهر کې د 19 ورځو تیرولو نه وروسته ورته د مالټا په ساحل کې د لنګر اچولو اجازه ورکړ شوه. مهاجر په دې کښتۍ کې د 3 اونیو نه د زیات وخت لپاره ناستول او هیڅ اروپایي هیواد ورته د ښکته کېدو اجازه نه ورکوله. ماتیو ډی بیلس چې د بخښنې د نړیوالې ادارې سره کار کوي د اروپایي هیوادونو د تازه پریکړې په هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل،
This has led European governments to rely on the Libyan Coast Guard not only to intercept.
د اروپایي هیوادونو حکومتونو د لیبیا د ساحلي ګارد نه غوښتي دي چې د مهاجرینو او پناهغښتونکو کښتۍ پرېنږ دي چې اروپا خواته حرکت وکړي. د لیبیا ساحلي ګارد به اوس د ژغورنې چارې هم پر مخ بیایي. هغوی به اوس د غیر دولتي سازمانونو کښتۍ ته وایي چې په بهر کې ژغورل شوي مهاجر او پناه غوښتونکي بیرته لیبیا ته بوزي، خو په نړیوالو قوانینو کې دا کار منع دی چې یو مهاجر یا پناه غوښتونکی بیرته هغه ځای ته یوړل شي چې هلته ښایي شکنجه شي. اکثر اروپایي هیوادونو په ځنګړي ډول ایتالیا په بهر کې د مهاجرینو د ژغورلو چارې بندې کړې وي او همدا وجوه چې د غیر دولتي ادارو کښتیو دا کار پیل کړ. د اروپایي هیوادونو یو شمیر نور هیوادونو بیا ویلي دي چې دا د اتحادیې د قانونو له مخې غیر عادلانه کار دی چې هغوی پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي.
در از نو میکانیزم انیبلینګ European governments, European states.
د اروپایي هیوادونو د دولتونو او حکومتونو ترمنځ هیڅ داسې میکانیزم نشته چې د دغه پناه غوښتونکو سره د همکارۍ لپاره مسولیت په خپلو کې وویشي. هسپانیا د همدې ونی په سر کې د پرو اکټیوا په نامه د ژغورنې کښتۍ پرې نه خودله چې د هیواد د بندر نه حرکت وکړي. د ایټالیا د کورنۍ چارو وزیر ماتیو سیلونی د هسپانیا د اقدام وستایه او داسې وویل:
Se l'Unione Europea e gli altri paesi europei passeranno, come ci è stato detto oggi, dalle parole
che europei اتحاد او نور اروپای هوادونه د خبرو په ځای عمل وکي، اروپا به وژغورل شي. خو که په خبرو عمل ونی شي نو داسې وګڼي چې اروپا بیخي نشته. اروپای اتحاد وایي چې د 2015 کال په پرتله چې اروپای هوادونه ته د مهاجرینو او پناه غوښتونکو ورتک په اوج کې و، اوس د غشمیر 2% کې کم شوی. د بخنې نړیواله اداره وایي د ځینو ولسپالو هیوادونو لخوا مهاجرینو ته ګواښ کول غلط کار دی او هیڅ ګټه نه کوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د روختیا نړیوال سازمان تایید کړی چې د ننه په دغه سازمان کې د نژادي تبعیض او جنسي ارتباط په ګډون د ناوړه اعمالو د تورونو په باره کې تحقیقات کوي. د دغو تورونو تفصیل په هغه رپورت کې ورکړ شوی چې د پنځ شنبه په ورځ خپور شوی دی. خبریالی لیزا شلاین په جنیو کې د ډبلیو ایچ او د دفتر څخه په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
دغه خبری راپورت د یو لړ پرلپسې ایمیلونو په اساس خپور شوی دی چې وایي د روغتیا په نړیوال سازمان کې افریقایي کارکوونکي ادا کوي چې په سیستماتیکه توګه د نژادي تبعیض سره مخامخ دي او په جنیو کې د دوی همکاران ورسره ښه سلوک نه کوي او لفظي تیری ورباندې کوي. په دغه راپورت کې په ډبلیو ایچ او باندې تور لګول شوی دی چې د ننه په کې جنسي ارتباط روان دی او په تدارکاتو کې جعلکاري او اداري فساد شته. د ډبلیو ایچ او عمومي مدیر تیدروس اتهانوم گریب ریوس لومړی افریقایي دی چې دغه مقام ته رسېدلی دی، له دغه تورونو نه خلاص نه دی. دی وایي په هغه اعلامیه کې چې ډبلیو ایچ او خپره کړې ده، دغه موضوع د همدې سازمان د تحقیقاتو لپاره د داخلي خدمتونو دفتر ته استول شوې ده. د ټینګار وکړ چې ډبلیو ایچ او هیڅ ډول بد رویه یا تبعیض نشي زغملی. د ډبلیو ایچ او نتا قیصروویچ نو وایي په بیلابیلو وختونو کې په ډبلیو ایچ او کې د بدې رویه تورونه لګیدلی دي. د امریکا غږ ته وویلې د دارنګه داخلي تورونو په باره کې تحقیقات په کلونو کلونو او حتی د لسیزو لپاره روان دي. یا سروویچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
What we have seen really, and I think it's a case also in many other organizations, is there is a more reports of concern, and this is definitely a positive trend. It is important for us to know where there may be cases of misconduct so we can address them, and this also maybe reflects the openness and transparency.
واقعا چې موږ ولیدل او زه فکر کوم په نورو سازمانونو کې د ته ورته کار روان دی او د اندېښنې وړ رپورټونه خپاره شوي دي او په قطعي توګه دا یو مثبت تمایل دی. دا زموږ لپاره مهمه ده چې په دې پوه شو چې د بدې رویه پیښې چیرې واقع شوي دي، ځکه نو موږ یې غم خوړلی شو او دا څرګندوالی او شفافیت هم څرګندوي او خلک به زموږ د رپورټونو د خپرولو په میکانیزم باندې باور وکړي. یا سروویچ نو وایي ډبلیو ایچ او د یو خاص مستقل ارتباطي لاین ترتیبات نیولی دي، ځکه نو خلک د هر ډول بد سلوک په باره کې په سري توګه او بې له دې نه چې نوم یې یاد شي رپورټ ورکولی شي. د زیاته کړه ټول تورونه جدي ګڼل کیږي او تحقیقات یې کیږي. دی وایي نه پوهیږي چې اوسني تحقیقات به څومره وخت ونیسي. انتقاد کوونکي د روغتیا د نړیوال سازمان د قابلیت په باره کې شک لري چې په خپله به دغه تحقیقات وکړي یا نه. دوی غواړي د دغو تحقیقاتو نتیجې د خلکو ته څرګندې شي. یاسروویچ وای ڈبلیو ایچ او د اساسی تورونو په باره کې د مستقیمو تحقیق کوونکو د تحقیقاتو د نچدو راپورټ غړو دولتونو ته ورکوي. د څرګند کړه چې ټول راپورټونه د ڈبلیو ایچ او په عام ویب سایټ کې خپاره شوي دي.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.